په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي افغان ښځینه لوبغاړي په کور دننه او ټوله نړۍ کې په سپورت پورې انتړلې دي. ښاغلی بینټ دغه څرګندونې نن جمعه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د استرالیا په میلبورن کې د افغان ښځینه کرکټ لوبډلې وروستۍ لوبې ته په اشاره کړې او ویلي دي چې افغان لوبډلې په میلبورن کې په هرې منډې سره ښکاره پیغام ورکړ چې دوی به غلې نه شي. هغه زیاته کړه په داسې حال کې چې افغان ښځې په جلا وطنۍ کې لوبې کوي، په افغانستان کې ښځې په بشپړ ډول له سپورټ څخه منع دي. افغان ښځینه لوبډلې د پنجشنبې په ورځ په میلبورن کې د استرالیا د بې پولې ښځینه کرکټ لوبډلې په وړاندې د دو منډو په توپیر لوبه وبایلله. د ناروې د کډوالو د شورا مشر وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالې ټولنې د دې هېواد وګړو ته شا کړې ده. یان ایګلند وایي یوازې د څو اروپایي هېوادونو استازي افغانستان ته سفر کوي. هغه ټینګار وکړ چې دا استازي باید کابل او کندهار ته سفر وکړي او د ښځو د حقونو لپاره غږ اوچت او له جنسیتي توپیر پالنې سره مبارزه وکړي. ښاغلی ایګلند فرانسفرس خبري اژانس ته همدارنګه ویلي چې په پاریس، کوپنهاګن یا اوسلو کې کوم بل کنفرانس ته اړتیا نشته، بلکې افغان میرمنې موږ ته اړتیا لري چې په افغانستان د دوی ترڅنګ ودرېږو او د حقونو لپاره مبارزه وکړو. ښاغلی ایګلند تېره اونۍ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د امریکا د مرستو پر ځنډېدو هم اندېښنه وښوده او وویل چې د مرستو دغه ځنډېدا به د افغانستان پر خلکو چې له ډېرو کړاوونو سره مخ دي ناوړه اغېز وکړي. د افغانستان کام هوایی خصوصي شرکت د پنجشنبې په ورځ له کابل څخه د خوست نړیوال هوایي ډګر ته لومړنۍ الوتنه ترسره کړه. د بختر خبري اژانس چې طالبانۍ اداره کوي د راپور له مخې کام هوایی شرکت څو ورځې وړاندې ویلي چې د داخلي پروازونو په ترڅ کې بهاره اونۍ دوه الوتنې د کابل او خوست ترمنځ ترسره کوي. کامیر به د پنجشنبې او یکشنبې په ورځ له کابل څخه خوست او د جمعې او دوشنبې په ورځ له خوست څخه کابل ته الوتنې ترسره کوي. کامیر شرکت د کابل او خوست ترمنځ یو ټیکټ به $50 ټاکلی ده. د اسرائیل پوځ نن جمعه وویل هوایي ځواکونه د لبنان په ختیځ کې د حزب الله پر تاسیساتو بمباري کړې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې په البقاء سیمه کې د ترهګرو ځایونه په نښه کړي دي. د پوځ په وینا په نښه شوو هدفونو کې د تر ځمکې لاندې تاسیسات چې د ایران ملاتړې حزب الله ورڅخه د وسلو د تولید او پراختیا لپاره کار اخیسته او هم د سوریې لبنان د پولې په اوږدو کې نور تاسیسات چې دې ډلې ورڅخه د وسلو د قاچاق لپاره کار اخیست شامل دي. اسرائیل پوځ همدارنګ د ویلي په سیمه کې کاواک اوربند ته ژمن دي، خو د ترهګرو هیڅ ډول فعالیتونه نشي زغملی. سپینې مڼې د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ اوربند چې په نومبر میاشت کې نافذ شوی د فبروري میاشتې تر 13 پورې غځېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل چې امریکا له هغو هیوادونو چې د بریکس سازمان غړي دي غواړي چې ژمنه وکړي چې نه به د بریکس نوی آثار جوړوي او نه به د امریکایي ډالر د بدیل په توګه د نورو آثارو ملاتړ کوي، کنه نو د سلسلنه تعارفو له ګواښ سره به مخامخ شي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ټرمپ مخکې له دې چې د بریکس سازمان غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبي افریقا ته د امریکایي ډالر د بدیل په اړه خبرداری ورکړی و. د بریکس د غړو هیوادونو په وروستۍ غونډه کې چې د لړم یا عقرب میاشت کې د روسیې په کازان ښار کې جوړه شوې وه، روسیې په یوه اعلامیه کې د بریکس د داخلي بانکي شبکو د پیاوړتیا ملاتړ اعلان کړ. خو د غونډې په پای کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرالانو ته وویل چې د سویفت د بدیل مالي سیستم په جوړولو کې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د بحث موضوع مو د طالبانو پر تګلارو د نظام له داخله د انتقاد مسله ده. دا موضوع مو وروسته تر دې غوره کړه چې روانه اونۍ په کابل کې د اسلامي او جهادي ارزښتونو د ملاتړ شورا غړیو غونډه وکړه. په دې غونډه کې ځینو ملایانو پر دې انتقاد وکړ چې ولې قدرت یوازې په کندهار کې متمرکز شوي.
قدرت همیشه منحصر در کندهار نکنید، بکشید از کندهار. ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم میگن که 12 روز دارد و همی امیر حسین مؤمنین آخوندزاده است به امراض 13 نفر از قندار. یعنی چی؟ ای خو عدالت نیست، ای خو انصاف نیست، ای برابری نیست.
تر دې غونډې وروسته ازادي راډیو د دوو منتقدینو عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانت د نیولو خبر ترلاسه کړ. اوس یو بل خبر دا دی چې د عبدالعزیز شجاع په نوم درېیم دیني عالم هم د دې نیوکو په تور نیول شوی دی. البته ازادي راډیو تر دې شېبې د ښاغلي شجاع د نیولو خبر نشي تاییدولی. تر دې مخکې د طالبانو یو شمېر مهمو مشرانو لکه د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی غیر مستقیم انتقادونه کړي دي. د پورستوی کې د کابل د ارغندې مدرسې د فراغت په مراسمو کې وویل که څوک فاسد شول یا د کفر لار خپل کړه، علت به زموږ تنگ نظری او محدود فکر وي. د طالبانو ځینو مشرانو بیا په زغرده نیوکې کړي دي، لکه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین شیخ محمد عباس ستانکزي چې تېره اونۍ په خوست کې د دیني عالمانو د فراغت غونډې ته په وینا کې له ښځو سره د خپل حکومت چلند له شریعت سره په تضاد کې وباله.
زه باید په واضح الفاظ ووایم چې زموږ په ملک کې بدبختانه د ښځو په مخ ټول شیان بند دي. د ښځو په مخ مدرسه بنده ده، د ښځو په مخ مکتب بند دی، د ښځو په مخ شبخانه بنده ده، د ښځو په مخ ډاکټر ته تګ نور مستر ټول بند، مسجد ته هم نشي تللی. د جمعې لپاره کوم ځای دی؟ کوم اړخ دی له شریعت سره لګي؟ آیا موږ د خلفای راشدینو نه ډېر بدبختوي؟
لدی انتقادونو وروسته داسې نتایج شوي راپورونه خپاره شول چې شیر محمد عباس ستانکزی متحد عربي اماراتو ته تللی دی، هیواد یې پریشی دی. د طالبانو پر مشر په زغرده انتقاد سیاسي اختلاف دی که فکري؟ دغه ډول انتقادونه به د اصلاحاتو سبب شي؟ په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره مو د دیني علومو استاد فضل هادي وزین ته بلنه ورکړې ده، او د نړیوالو ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس حاطف مختار هم په دې بحث کې راسره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی وزین صاحب، کله تاسو واورو دا سیاسي اختلافات دي او که فکري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن مخکې محمد شیبا صاحب تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب حاطف مختار ته، استاد سندرنو اوریدونکو خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم.
دا دواړه زما په اند دواړه دي، هم فکری انتقاد بدل کېدای شي، هم سیاسي انتقاد. فکری په دې معنا چې دغه کوم نیوکې چې کېږي چې د ښځو پر مخ د مکتبونو د بندولو او د هغوی په کار باندې محدودیتونه وضع کول، تقریبا ښځې د ټولنې نه حذفول، دا په فکری لحاظ، یعنی په شرعي لحاظ، په اسلامي لحاظ دا اساس بنسټ نه لري. په دې معنا ده چې کله د اسلامي امارت دی، اختر پرست حکومت دی، او د رهبرۍ لخوا دغسې فرمانونه صادرېږي چې دغه په نتیجه کې ښځې تقریبا د ټولنې حذف کېږي، د هغوی هغه انساني، شرعي او شهروندي حقوق چې هغوی دپاره په اسلام کې هم خوندي دي، په انسانیت کې هم خوندي دي، محفوظ دي، او د افغانستان په حتی په دود او دستور کې محفوظ دي. یعنی دا او د وګړې په توګه، د افغان وګړې په توګه، د هغوی دا مسلم حق دی چې مکتب ته درس وایي، تعلیم وکړي، پوهنتون ته لاړ شي، کار وکړي، سیاسي چارو کې، اجتماعي چارو کې هغه برخه واخلي، د ټول انساني او شرعي حقوقونه برخمن اوسېږي. متاسفانه د اسلامي امارت یوه برخه او رهبرۍ د ښځو پر مخ دغه د مکتبونه بندوي، او د هغوی دپاره داسې محدودیتونه وضع کوي چې هغه اساس بنسټ نه لري. او بل څوک چې راځي، یا د علماو لخوا، هغه چارواکو لخوا د اسلامي امارت کې دننه دي، د هغوی لخوا دغه چیلنج کېږي، دغه په مقابل کې نیوکې کېږي، انتقادونه کېږي. نو دا په دې معنی ده چې په فکري لحاظ کېږي دغه فرمان او دغه فیصله او دغه تصمیم. یعنی داسې ګواهي دا په فکري لحاظ دا سم کار نه دی، دا درست کار نه دی، او دا یعنی فکری جنبه لري چې د فکر په نسل ورته هم شرعي حق تصویر په شریعت کې په دین کې دا عدالتي یعنی خلاف او بل سیاسي په سیاسي لحاظ ته باندې دا بندیزونه نه یوازې چې د افغانستان خلک او په افغانستان کې د نیمایي ټولنه مستند سره مشکلات سره مخ کوي، او دغه لپاره ډېر ستونزې ولاړې دي، ټولنې لپاره، د هیواد لپاره، په سیاسي لحاظ، اجتماعي لحاظ، اقتصادي لحاظ، تعلیمي لحاظ، او هیواد پرمختګ نه پاتې کېږي، افغانستان کې بدنامېږي، او حتی دا د خپل دغه حکومت لپاره، د سپرد حکومت لپاره، طالبانو تحریک لپاره، چارواکو لپاره، ټول لپاره دا ګواښ دی. هغوی خلک په مسافه اخلي، خلک انتقادونه زیاتېږي، خلک نو دا منطقوي لحاظ او بین المللي لحاظ دوی منځوي کیږي نو په دې لحاظ یو څوک راځي دا ګواخي او دا چیلنج کوي دا یعنی دا نیوکه کې انتقاد کوي دا سیاسي بڼه هم لري نو په دواړو کې دا هم فکری انتقاد دی او سیاسي انتقاد
دغه ډول انتقادونه څه پیښوي کوي څه پیامد به ولري د څه سبب بشي
دا پیغامات د دې چې خدا خلکو د دا پیغام دي چې ولست خلکو د دا پیغام دي چې طالبانو تحریک درنه کې د سي خلک شته چې هغه د دې د سي فرمانونو د سي کړنې مخالف دي او ټول طالبان دغه محدودیتونو په حق له دوی یو اواز نه دی او دلته کوي دي او مخالفت کوي کسان دغه مخالفت ډیر نر مخالفت دي او څه ډیر کلک مخالفت نه دی او تقریبا تر ډیره حد پورې مریات ډیر طالب چارواکي دوی محافظه کاری کې په دې حق له ان دې صغر ته شنه وایي ځینې اواز د استان اکسس نو څنور کسان په لفافه غږیږي اما بل خو ته دا چې دا د خلکو ته پیغام ده دی پایله ده بل خبره ده چې یعنی دا خلک تقریبا دا چې په هر نه انتقاد کوي دا په دې معنی ده چې خلک نو پتنګ راغلي دي خلک نو دا خلک نور دا نه تحمل نشي کولای ته وسغمي یعنی خبره ورور او د اخواته زی چې خلک د وسغم نه او تحمل نه خبره بل خو ته زی او خلک دې نه د آماده نه دي دوی ته تیار نه دي چې دا څه بحثونه هغه وسغمي او بل خبره ده چې واځي د جنونو مسله خو نه خلک دې په ترنیم کار نه ورسته چې دا حکومت اوس په سرپرست حکومت دی اوس په وزیران سرپرست دی اوس په افغانستان کې اساسي قانون نشته اوس په افغانستان کې د قانون حاکمیت ترک نه لګي یعنی دلته قانون حاکمیت نشته دلته اساسي قانون نشته دلته صلاحیتونه توضیح ندی خلک نه پیږي چې دا د اسلامي امارات محترم مشر سره څو صلاحیتونه دي د سي قاضي د ټول صلاحیتونه د بیت المال صلاحیتونه د مقرریګان صلاحیتونه ټول هر څه دی یو کس په لاس کې راجم دی هغه څه چې وغواړي په خپل وختونه او خاصه او دی هغه د اسلام شریعت تر نامه لیکي او خلک باندې د تطبیقي نو دا په دې معنی ده چې خلک ورو یعنی دی حتی رسیدل دي چې خلک نور نو خپل اواز مخکې هم خلک انتقادونه کوله خو دي انت رسیدل چې خلک یعنی دا ټول یعنی دا فایل قبلي او خسره دي چې دا فایل لري خلکو لپاره دا خلک باندې تمام پرې کوي خو لیکن ځینې خلک علما پوهان خبره کوي او دې لپاره یعنی دا لا زیاتیږي دا چې دا په دې باندې ختمي کې څوک باندې کیږي یا څوک جیل ته جوړ کیږي خو دا مسائل په افغانستان کې خصوصا خدای غاټي خبره ده یعنی خلک جیل ته چول او دا کول یعنی دا خلک دا فایل مانی خو لیکن په اصلاحات او وختونو کې دي اسلامي امارات دا په کاده سفارت حکومت ته په کاده په کاده چې درنیم کال نو ورسته دوی دې حالات لري او جایزه واخلي جاج واخلي او دغه تکتنه کوي خپل پالیسی کوي ملي تفاهم کوي تر شي ملت سره تفاهم کوي خپل مخالفین سره تفاهم کوي پوهانو سره د افغانستان وګړو سره خځو سره ټول سره ملي تفاهم رامنځته شي ملي تفاهم پر دې کې دوی به پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کوي او غیر اصلاحات چې دغه بنسټ او اساس باید د قانون حکومت دی او د قانون حکومت حق له شروع کیږي چې تلته موږ اساسي قانون ورو ملي وسیخه ولرو چې هغه ټول لپاره مرجع
اوسي وزیر صاحب تاسو قانون ته اشاره وکړه خصوصا په دې شک نشته چې اساسي قانون ډیر اهمیت لري او چې اساسي قانون نوي څوک نه پوهیږي چې حکومت په کومه خوا روان ده لیکن په افغانستان کې اکثریت آیا د اساسي قانون د موجودیت او نه موجودیت تفکیک کولای شي اکثریت
اولا بجام شي بس خلک افغانستان خلک د سیمه ندي چې خلک به کول سیاسي شعور نه لري خلک سعید چې متاسفانه د دې جمهوریت په وخت کې چې اصلا د جمهوریت هم نه وایم خو نوم جمهوریت په متاسفانه په تیر وخت اساسي قانون باید برمات شو د اساسي قانون هر ټول افغانستان کې تقریبا وزل دي چې موږ په دغه سلام تاریخ کې موږ یو پیړۍ کې تقریبا وقع اساسي قانون درلودل چې مرحوم امان الله خان خدای به دې قانون ورسته چې اساسي سنامه او تاسو پر راغلی بیا نو اساسي قانون په افغانستان کې بار بار مات شوی دی لغوه شوی دی او دا ځل هم متاسفانه اساسي قانون لغوه شو سید چې اساسي قانون بد شوی دی یعنی متاسفانه دغه سو استفاده شوی دی مثلا د تاسو په اشرفانی په وخت کې د اساسي قانون بار بار مات شو یعنی هم د انتخاباتو کې دغه ترغلی وشو په انتخابات جمهوریت مردم سالاری یعنی دا ټول بدنام شو خو سره د دې ټول سره دا د یو شی نه سو استفاده په دې معنی نه چې خپل شی په اسلام نوم خلک سو استفاده کوي مثلا نو د دې معنی چې اسلام خدای باندې کې بد هغه مثلا نور ارزښتونه نوم خلک سو استفاده کوي ځینې خلک دا په دې معنی نه چې هغه بد دی اساسي قانون هر هیوا ته پرستی اړین دی حتی په شریعت خاص محترم شیبه صاحب تک تاسو مو سر پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم سیرت ته وګورئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلم چې مکینه خپل اصحاب سره مدینه ته مهاجر شو مهاجرت وکړه اسلامي دولت تاسیس شو په هغه وخت په هغه بنا او شکل چې کوم ضروري او دولت تاسیس شو اول ته چې مهم کار او شغل میثاق مدینه جوړول دي تدوین دي چې د میثاق مدینه دا تدوین شو چې په هغه کې د خلکو د حکومت دولت تر حکومت ترمنځ رابطه د مدینه نه دفاع د خارجي تهدیدات او بخونو په مقابل کې د خلکو دریس د ټول په کې سرګن شوی وو او د قانون په هنده خبره کې چې میثاق مدینه د یو بشپړ اساسي قانون بیلګه ده په خپل وخت کې دا یعنی دا په شرعي لحاظ هم اساسي قانون ډیر اړین او ضروری دی یعنی چې دلته دا یعنی دا خبره صحیح نه ده چې موږ اسلامي شریعت لرو نو اساسي قانون موږ ته ضرورت نه دی نه اسلامي شریعت خو موږ لپاره اصول دی کلیات دی لارښوونې دي چې هغه سره موږ هغه ضروری ده لیکن د شریعت په چوکاټ کې د اسلام په رڼا کې موږ ته یو اساسي قانون د څه ده چې هغه د دولت تعریف کې د حکومت هویت تعریف کې هلته د صلاحیتونه تثبیت شي استراتیژیانې د دولت موخې باید اساسي کرښې خطوط باید واضح واشي دولت صلاحیتونه د ځایین د انتخاب د ځایین د عزل د دولت د رئیس عزل د ټاکنې طریقه وښودل شي د حکومت د جوړولو خود واشي هلته د شورا مسلې د حکومت مسؤلیتونه د وګړو اساسي حقونه پکې تسجیل شي یعنی اساسي قانون هر وخت ضروري ده او دا اسلام سره قدم په ټکر کې نه دی بلکې په شریعي لحاظ د دې همت ته وګورو زه ګورم چې دا یعنی کله مالا دا د شریعي قاعده ده چې مالا یتم الواجب الا به هو واجب کدی قاعده نه واخلو دا اساسي قانون کدی وجود کې حکومت مستقر حکومت دائمی حکومت باثبات حکومت امنیت ټینګښت کدا فرض وی واجب نو د اساسي قانون چې موږ هغه ته رسېږو دا هم واجب دی دا فقهي قاعده ده شریعي قاعده ده کدی مصلحت پر بنسټ وګورو دا هم شریعي قاعده ده که بصیرت باندې هغه کو بیا هم اساسي قانون ضرورت دی یعنی که په کدی مقاصد شریعت په چوکاټ کې وګورو چې هغه بیل هغه بده چې د خلکو دین ساتل دی عقل ساتل دی جان نفس ساتل دی مال ساتل دی کرامت او غیر ساتل دا ټول پرته د اساسي قانون دا نه کېږي دا د مسایل نو په دې لحاظ باندې موږ چې خلک د اساسي قانون غواړي اوس دا طالبانو ته مقار دی چې هغه د ملي تفاهم خاطر لاړشي او پراخ سیاسي اصلاحات رامنځته کړي او د قانون حکومت د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شي ټول قوانین په افغانستان کې معطل دي که دا کار ونه شي زه ګمان کوم چې حالات ورو ورو د طالبانو د کنټرول نه وځي بیا که طالبان وغواړي هم دا کار کنټرول نه کړي یو ځل بیا خدای ونه کړي افغانستان بیا یو بل فاجعه خواته درومي.
مننه وزین صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
له شاغلی مختار سره مهم رابطه ټینګه شوې ده د نړیوالو ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس حاتف مختار. مختار صاحب د خبرونې په پیل کې مو همدا پوښتنه له وزین صاحب څخه وکړه له تاسو څخه هم که په دې برخه کې څه وضاحت وغواړو چې د طالبانو په داخل کې ځینې اختلافات چې اوازونه خلکو راپورته کړي دي آیا دا سیاسي اختلاف ته او که فکري؟
سلام تاسو ته او تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته او محترم وزیر صاحب ته او د افغانستان تر او عظیم مسلمان ملت ته. زه په دې اندازه باور یم چې طالبان منځ کې اختلافات شتون لري. په طالبانو په منځ کې داسې انسانان شتون لري چې هغه افغانستان ته او د افغانستان ملي ګټو ته ملي منافعو ته او یو پراخ بنسټ اسلامي نظام ته او د افغانستان خلکو ته ژمن دي. په دې لحاظ دا اختلافات شته. له بل اړخه ګورو چې طالبان د افغانستان د منافعو پر خلاف حرکت کوي ځکه هغه غوښتنه چې افغانان د طالبانو نه لري د دوی د نظام نه لري هغه طالبان نه ځوابوي. د افغانستان د ملت غوښتنه دا دی چې بلا تبعیض د تعلیم دروازې د افغانستان نجونو ته خلاص کړي د نورو مکتب فکر سره اختلاف و نه لري. د افغانستان اکادر او استادان اوس افغانستان نه تښتي. په دې لحاظ په صراحت او جرأت داسې ویلی شو چې طالبان تبر په خپل ریښه نه بلکې په خپل سر یې وهي. دغه واټن چې موږ اوسې محسوسوو قطعا د طالبانو او د افغانستان د ملت په منځ کې واټن شتون لري. در حصول که طالبان د افغانستان د غوث ملت استازی توب نشی کولی. طالبان تا غور دادی او در دا نړیوالو قوانین تر سوری لاندی هم او زمور د افغانستان د قوانین تر سوری لاندی هم د اسلامی ارزښتونو باورونو لمخه هم طالبان دی باید خپل ملت نه خپل مشروعیت واخلی. در هغه وخت پرې چې خپل ملت خپل مشروعیت نه اخیستلی دغه واټن به نور هم اضافه کیږي. بله
مننه. د چارو کتونکی نجیب الله حبیبی هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هرکلی کوم. حبیبی، تاسو څه فکر کوئ چې تاسو هم د سشکاری چې د طالبانو دننه ځینې اختلافات پیدا شوی دي؟
سلامونه او درنه سلامونه تاسو او تاسو دلبته. بالکل، لکه څنګه چې معلومه خبره ده، با هر ډله کې اختلاف نظر وي. دوی تر ډیره وخته دا خبره مهار کړې وه او یو نوع باندې اوس هم کوشش کوي چې دا یو مهار کړي او وښيي چې موږ کوم اختلافات نه لرو. ګرچې ژور اختلافات مسکې شته، ولی دوی نسی کولای چې غږ پورته کړي. موږ تاسو ته په جریان کې اوسې چې یو خلاف نظر هم څرګند کړی دی، حتی انتقاد کړی، هغه یې نیولی، بندي کړی، حتی د دوی خپل ملګري نیولي دي، بندي کړي دي او د دندې ګوښه کړي. نو دوی یو رقم استبدادي او استبداد کوي، هماغه داسې ډېر خلک غږ نسي مشتولی.
حبیبي صاحب او بخشه کله نا کله ځینې کسان په دې باور دي چې استبداد ممکن د دې سبب شي چې آوازونه غلي شي. تاسو څه فکر
کوئ؟ ګورې، تاسو د مهدي مسله وڅېړئ. تاسو مثلا د دې خپل د غنور د تجربه مامورین او د دې خپل عالمان د خشیر چې کوم څه په نیمراه کې څرګندونه وکړي، یا نور هغه کسان چې دوی په وړاندې انتقاده کولی وه، هغوی له دندې ګوښه کړله او هغه زندانو ته یې ولېږل او ډېر یو استبدادي چلند کوي. دا که چېرې استبداد نه وای، دا یو سوچه اسلامي نظام وای، نو بهتا به اخ کتلي وه چې څومره د دوی په وړاندې باندې خبرداریږي او مخالفتونه څرګندوي. مخالفتونه شته ولی نشي څرګندولی، ډېری یې نشي.
مننه حبیبي صاحب. وسیم صاحب، دغه انتقادونه که څه هم مخکې په یو ډول تاسو اشاره ورته وکړه، دغه انتقادونه فکر کوي چې تاسو پیدا کولی شي او کنه؟ هغه تر اوسه پورې چې په مقدمه کې ما اشاره ورته وکړه، د دوو دینی عالمانو د نیولو خبر ازادي رادیو تاییدی او د دریم و د شجاع په نوم دغه خبر هم خپور شوه دی، خو ازادي رادیو تر دې شیبې نشي تاییدولی. کنه دغه رقم چارې د اوازونه غلي کوي؟
ګورې محترم استاد شیبت صاحب، د افغانستان تاریخ ته ښودلی چې په جیلونو خلکو په زندان او جیل او تعذیب او شکنجه دا د خلکو آواز نه شي ټبولی. خلک دا تقریبا دا پیلا آواز د شروع ده، یعنی مخکې هم شروع شو، اوس هم شروع ده. خلک مخکې هم آواز جګېدلی د دې مسایلو په هکله. دا مسائل نور هم دا زیاتیږي، یعنی دا په دې باندې خبره نه کوي. څو کسان چې زندان ته واستول شي، هغه د بندیان شي، خبره نه کوي. خو د علماو سره ټکر، د افغانستان تاریخ ته ښودلی چې علماو سره ټکر، دینی مدارس سره ټکر، جوماتونو سره ټکر، دا ډېر بدې پایلې لري. اوس طالبان مخکې خو دا نور خلک بندیانول، میډیا کې چې کوم رسنۍ فعالان وو یا سیاسي تحلیلګران وو، هغوی څو کسان ونیول شو، بندي شو، وروسته بیا خوشې شو. تقریبا هغوی ته ګواښ شو چې نور د هغوی خبره ونه کړي، او تقریبا دا هغه وو. لیکن دا تاسو ولیدل چې دا خبره پای ته ونه رسېده، که کسان دې نه مړ شو چې هغوی خبره ونه کړي، اما نور خلک هغه کوي. زه ګمان نه کوم چې دا یعنی په دې زندانونو د خلکو جیلونو زندان ته دا چولو په چې کې دا خبره ختم شي. ځکه چې تاسو که وګورئ پخوانی حکومتونه، مثلا د اقدامونګ د داوود خان حکومت ته وګورو، د داوود خان حکومت هلته هم استبداد هغه وو چې په فقط سنا کې غلطی ته پاتې و نه رسېد خلک خپل کوله بیا چې کمونستان سور کړه تا وجود هغه وروسته په ټول شدت سره او جیل سره او په شرقي سره او په ټلیفون سره سره خلک مبارزه او اعتقاد او نیوکه کړه هم دوام وکړه بیا دغه نه وروسته چې له روسانو یرغل او اشغال او په هغه مقابل کې خلک ورو ته تون شوه د خلکو پاسون او همدغه سي دا نړۍ هغه کېږي تاسې کړي جمهوریت په آخر د تیر نظام چې بیا ورته جمهوریت وایم تر آخر وخت او آخري وختونو کې د قصې بشرمي حکومت هم یو خاص استبداد خاطر روان وه ته پنځه څلور کسان نر کې وو د سولې او د هر شي مخالفت کول او تاسې ولیدئ چې ځینې خلک حتی ترور کېدل په کابل کې ځینې علما دانشمندان علما ترور شو حکومت یې په عمر باندې والد زوړ شو چې په ډېرو مسایلو کې حکومت کې ځینې کړي هغه کې متهم وو نو تاسې ولیدئ چې هلته پای ته ونه رسېده یعنې نو زه ګمان نه کوم چې په دې یوویشتمه پېړۍ کې او په یو مسلمان هېواد کې د انتقاد مخنیوی په زور ممکن نه ده ممکن نه دی حکومت ته دا پکار ده د دې په جای چې خلک چې بیرته واستوي بندیان کې هغوی ته خلکو نه بیان په ازادي باندې محدود نه ولګي حکومت طالبانو حکومت ته سرپرست حکومت ته چارواکو ته دا پکار ده چې حالات مثبت شي افغانستان کې دننه حالات کوم خاطر دي بیرونی حالات کوم خاطر دي منطقوي حالات کوم خاطر دي او دوی زموږ کومې خپل پالیسي کې دوی د کتنه وکي وګوري چې ولې خلک انتقاد کوي آیا د خلک انتقاد دا صحیح ده که صحیح نه ده د دې په چا چې د خلک ورته وایي چې دا خبره غلط ده کدا خبرې د خلکو غلط انتقاد غلط دي نه وي چې غلط یې ورته وایي چې دا خبره صحیح نه ده هغوی دې وګوري ورسره خبره وکړي په میډیا سره اما چې دا خبره کوي پرته د بحث نه د استدلال نه د دلیل نه خلک بندیانوي ته مقوله خبر نه ده دغه هر یقل د مولوي صاحب عبدالقادر قانون زه خپله نږدې نه پېژنم شبت صاحب ده یعنې دا د کابل د علما او شورا رئیس و نه پخوانی چارواکي پاتې شوی نه په حکومت کې دا ډېر غیرتي او ډېر شفاف سړی ده یعنې حتی زه خبر یم چې به کله چې په تېر رژیم کې د اسلام په مقابل کې یو څه پېښېدله اسلامي ارزښتونو پکول کېدله دا مولوي عبدالقادر قانت په اول هغه کې وو په کله چې د سینې اخلاقي فساد ځینې کنسرت نور شیانو تر نامه لاندې فسادي اخلاقي ارزښتونه ګواښل خلک ځینې خلک یې ګواښول یعنې ځینې په هغه وخت کې د مولوي عبدالقادر قانت اول سب کې وو کله چې په تشتچي باندې مدرسه باندې بمبار شو طالبان پکې شهید شو د مدرسې الکان پکې شهید شو هلته کې د مولوي عبدالقادر دا په اول سب کې وو د دې شیانو مخنیوي لپاره کله چې ظلمونه کېدله دوی هغه کوله نو اوس دا معقوله خبره نه ده چې داسې یو مولوي عالم تاسې واخلئ او هغه بندي کې په جیل کې واچوئ د دې لپاره چې هغه یو خبره کړی نو اصل خبره دا ده چې په شرعي لحاظ د خلکو د وګړو د حق ده په قانوني لحاظ د خلکو حق ده په بشري حقوقو سرسام د خلکو حق ده چې چارواکو باندې نیوکه وکړي دا دوام کوي چې بس په دې شیانو سره پاکستان د نوې تجربه ته ده چې په دغه شیانو باندې کولو باندې خلک نه کېږي دا نور زیاتېږي
مننه مختار صاحب محترم تاسو په خپله لداغه یو موقف سره مخامخ شوی یاسي چې لکه څنګه چې ازادي راډیو راپورونه ترلاسه کړی دي چې تاسو ته هم ویل شوی دي چې تاسو باید انتقادونه کوي چې کله په افغانستان کې وي څه فکر کوي چې دغه فشار د دې سبب شو چې تاسو وطن پریشلی نو تاثیرات پر تکام نشول
زه په دا انده باور یم چې نه تنها زه طالبانو ډېر د افغانستان روښانفکرانو ته هغه دوی چې غواړي د افغانستان منافع ته ژمن پاتې وي هغه دوی غواړي چې د افغانستان غږ ولري هغه دوی غواړي چې د افغانستان لپاره طرحه ولري د طالبانو لپاره د منلو وړ نه دی د طالبانو نظام تنها د خپل روایت په نتیجه کې غواړي نور ټول فکرونه وځپوي عملا طالبان نظام یو مستبد او استبدادي نظام دی چې افغانان پکې شغ نه لري پرته له طالبه او پرته له دنه چې مدرسه یې ویلي وي او د دوی په اصطلاح څه کتابونه یې چې دوی ورته احترام پایل دی هغه یې ویلي بل هیڅ مسلک په افغانستان کې نه مني دویم موضوع داست دهی که تاسو ده طالبانو سیاسی سلور کلن ده بهیر ده او گوری طالبانو طول هغا اهداف چه ده افغانستان دشمنان غشتل یو پا یوی پا افغانستان که تطبیق کرد د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان یو بې سواد ملک وي، خو طالبانو افغانستان یې بې سوادتي خواته سوق کړل. د افغانستان دشمنان غوښتل چې افغانستان په نړیوال کچه انزوا کې اوسیږي، همدا اوس طالبانو په نړیوال کچه افغانستان انزوا ته وړي. د افغانستان دشمنان غوښتل چې موږ داسې یو ملک اوسیږو چې سطح د تعلیم او تحصیل مو او سطح د چې نجونو تعلیم موکړي دا باید ونه اوسیږي. یو په یو هغه ټول ستراتیژیک ډپت یا عمق د ستراتیژي چې د زموږ د دښمنانو د طالبانو له ادرسه په افغانستان کې تطبیقیږي. موږ د طالبانو مو غوښتنه کړې او دا بار بار تاییدوو چې اسلامي نظام استبدادی نظام نه دی. اسلامی نظام پر عدالت ولاړ وي، پر حکمت ولاړ وي، د خلکو پر ارزښتونو ولاړ وي، پر داسې مسائلو ولاړ وي چې هغه انسانانو ته په درنو سترګو ګوري، انسانانو غږ اوري. متاسفانه چې طالبانو کوم رویه او کوم اخلاق چې د خپل ملت سره کوي هغه د اسلامي ارزښتونو او باورونو سره په زرګونو کیلومتر فاصله لري. مون په داسې یو مرحله کې قرار لرو چې یو خواته د افغانستان خلک من المجموع په انزوا کې، بل اړخه دښمنان راته پلان او ستراتیژي لري، دریم اړخه ګاونډیان زموږ په حق له مداخلت کوي، څلورم لا تر اوسه طالبان د ملي ګټو لپاره یو تعریف نه لري، قانون اساسي په افغانستان کې شتون نه لري، ژورنالستان د افغانستان نه تښتي. همدا څو شېبې وروسته ما مخکې واورېدل چې په جلال آباد او په کونړ او په څو ولایتونو کې د پوهنتونونو استادان شکلي او کار یې اخواته کړي. دا یو طرفه یو ډنډه نظام اسلامي نظام نه دی، خو طالب اوس هم فرصت لري. طالب نه مو غوښتنه دا دی چې په یو ستره لویه جرګه دې منتش شي، یو ملي اجماع دې منځته راوړي، د علماو شورا یا د علماو اجماع مسئولیت دادی چې ملا هیبت الله خلی قدرت کی او دادی علماء مسئولیت.
مختار صاحب، یعنی او بخشه، یعنی تاسو مشکل په ملا هیبت الله کی وینی، په نورو طالبانو کی نه؟
حت زه فکر کوم اکثرا طالبان کی دیر ترستر انسانان شتون لري، دیر تحصیل کرده شخص اشخاص شتون لري. طالبانو د خپل خاور لپاره جنگیدلی، په اسلامی ارزښتونو باور لري، دیر خخ انسانان پکې شتون لري. د ملا هیبت الله وړکۍ دلګۍ وړکۍ کړۍ چې په قندهار کې دی، د افغانستان ملي منافعو ته ژمن نه دی. نور قومونه موږ سره په فاصله کې، ازبک، ترکمن، هزاره، ایماق، د قدرت پر ګدۍ کې موږ سره شریک نه دی. ان نظام انحصاري دی. په دې یوویشتم پیړۍ کې هر انسان حق غواړي چې په یو جغرافیه کې ژوند وسي، کوي په هغه جغرافیه کې باید قدرت اوسیږي، خبرې واورېدل سي، د دوی ارزښتونو ته د احترام په سترګو وکتل سي. په دې لحاظ زموږ غوښتنه همدا ده یو ځل بیا تایید کوو که په افغانستان کې یو ستره اجماع د علما منځته راځي، هغه علمانو مو غوښتنه دا ده چې د ملا هیبت الله سره تصفیه حساب وکړي او ورنه دې پوښتنه وکړي چې نن په نړیوال سټیج کې متاسفانه دا اوس موږ په دې ناروی او سویډن کې د اسلام دین پریدی وایي چې موږ په افغانستان کې تعلیم نشو کولی، تحصیل نشو کولی، انجونې بلکې عیسویت او نصرانیت بل مذهبونو ته ځي. وجه یې دا ده چې استبدادي نظام په نتیجه کې خلق خپل کور کلی پرېږدي، د ظلم او ستم په متعلق خپل جماعت او خپل مدرسه پرېږدي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې ملا هیبت الله د افغانستان د ملت غږ نه اوري، نو دا سره هند د معنا دی چې ملا هیبت الله د پردیو د استخباراتو شوم اهداف په افغانستان کې پلي کوي. ځکه څلور کاله مسلسل افغانان ورته ویلي، علما ورته ویلي، مشایخ ورته ویلي، دا وزین صاحب په زرګونو ځلې خپل غږ پورته کړی چې خدای او قرآن ته وګوري چې د نجونو ښوونځی پرېږدي. اکثرا د نړۍ علما پر موږ انتقاد کوي. نن که تاسو نړۍ کې ګرځئ، د اندونیزیا نه تر مالیزیا پرې، په افریقا کې، په سعودي کې او نور اسلامي ملکونو کې، ټول موږ نه دا پوښتنه کوي چې طالبان آیا پر اسلام پوهیږي چې نن د انسانانو حق، د انسانانو مشروع حق چې تعلیم او تحصیل دی، طالب اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه دا دی که چیرې طالب خپل دغه عمل ته ادامه ورکوي، نو موږ مطمئن یو چې طالبانو نظام به نور هم انزوا خواته لاړ شي او دا ملت به قطعا د طالب د نظام په حق له پاسون وکړي.
مننه مختار صاحب. حبیبي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په کوم لور روان ده؟ مختار صاحب خو داسې فکر کوي چې د طالبانو رژیم ممکن نور هم منزوي شي، لیکن ځینې کسان بیا په دې نظر دي او په دې باور دي چې په نړیواله سطح ځینې بدلونونه، مثلا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډونالډ ټرمپ جمهوری ریاست، ممکن له نورې نړۍ سره لاس یو کړي او د دوی په حکومت باندې داسې فشارونه راولي چې د طالبانو دننه ځینې کسان مجبور شي چې ځینې تغییرات رامنځته کړي. تاسو څه نظر لري حبیبي صاحب؟ بی بی صاحب مننه، د ژغ ستونزه لرو او بخشی سه کله ناکله تخنیکی مشکلات دغه رقم بی.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
وزیر صاحب، ستاسو په باور نړیوال څه تخیر افغانستان کې راوستی شي؟ مثلا لکه د ټرمپ مسلې ته چې ما اشاره وکړه، آیا دا ممکنه ده چې نړیوال اوسنی چارواکي مجبور کړي چې ځینې اصلاحات رامنځته کړي؟
زه خو په پرنسپ کې دا از کوم چې افغانستان کې اصلاحات راوستل او اصلاحات لپاره کار کول سوچ کول دا د افغانانو کار دی، چې په دې کې هم اوسنی چارواکي، اوسنی حاکمیت او د سیاسي ګوندونه، سیاسي احزاب، سیاسي شخصیتونه، علما، سیاسي فعالین، دوی د افغانستان کې د سیاسي اصلاحات لپاره چې د افغانستان د ثبات
فکر نکوي چې همدغه افغانان ډیر سره پاشلی دي، ډیر سره تیت دي، او ورس په ورس باندې د دوی ترمنځ اختلافات په ډیرو وړو وړو خبرو په ځای دي چې افغانستان شموله فکر وکړي دوی تر ځان را څرخي، همداسې نه ده؟ ولوی برخه
والله دا زنه شمو له لوی برخه، لیکن دته د دوه ډلې درې ډلې یو خدا د چغه د اوسنۍ حاکمیت دی، د طالبانو، د اسلامي تحریک، د اسلامي مرد حکومت، سرپرست حکومت دی، دا یو برخه دی او د افغانانو یو برخه چې وړه برخه ده، خو یو برخه ده د افغانستان. دوی په مقابل کې پخوانی چارواکي دي چې اکثرا فساد کې متهم او فساد کې ښکېل وو، د هغوی ناکام حکومت ولی او بهرنیانو باندې متکي او د پخوانی اشغال سره د غوی مرسته او همکاري په شلو کلونو حکومتداري کې د غوی تجربه و چې استعاري فساد، اخلاقي فساد، سیاسي فساد او تقریبا په حکومتداري کې ناکامي، پاشل شوی نظام، ملک توایفي، دا بل طرف دی چې هغوی د چارواکي دي او مسؤولین دي په حکومت کې، دا بل طرف دی. اما په دې منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت چې اوس خاموش هم نه دی، خپل خلک هغېږي اوس د افغانستان مطلق اکثریت چې دا خلک نه د طالبانو ټول پالیسیګانې قبلي هغه مني او نه پخوانی حکومت چارواکي چې هغوی اوس بهر کې دي، هغه د نه دی هغوی خبرې مني. د افغانستان خاموش اکثریت، یعنی قاطع اکثریت، وس اکثریت د افغانستان خلک دوی په ملي مسایلو کې زه ګمان کوم چې دوی سره اختلاف نه لري، په ځواکونو کې، طریقې کې، کېږي په تکتیکونو کې دوی سره اختلافات مونږ ولرو، اما په ټوله کې خلک افغانستان ملي مشترکات باندې چې افغانستان داسې هېواد دی چې هلته اسلامي مرجعیت باید هلته وسیږي، افغانستان یو موټی پاتې شي، زموږ ارضي تمامیت خوندي پاتې شي، زموږ ملي حاکمیت محدود خوندي پاتې شي، محفوظ وي، افغانستان د یو مرکزي قوي دولت خاوند اوسي، دلته د افغانستان د قانون حاکمیت دی، اساسي قانون پر بسټ قانون، دلته د ټولو وګړو بلا تبعیض، د ټولو قومونو، ټولو ولسونو، ټولو خلکو، د هغوی ځان په حکومتي شهروندۍ پر بنسټ باندې دی هغه حقونه خوندي وسی یي په خپل نظام په سختار کې دوی برخه ولري ونده ولري سیاسي مشارکت وکړي دا چې د ښځو په مقابل کې طبیعي چلند ونه شي زه ګومان کوم چې افغانستان یو مرفه هیواد وسیږي او زموږ یو باثبات دایمي حکومت خواندان وسیږو چې هلته دا ټول هیوادوال خلک پردل تبعیض دا هیواد د خپل وطن کور وبولي نو په دې مسایلو کې زه ګومان کوم چې ټول خلک اکثریت افغانان په دې متفق دي او په دې ملي مشترکات باندې څوک غلط کوي نو دې لپاره یو ملي تفاهم پکار دی او د ملي تفاهم پر بنسټ پراخ اصلاحات په دې پکار دی او د تفاهم اصلاحات لپاره زه ګومان کوم چې اوس یعنی خلک په دې باندې یو سوچ یو کېږي او ورو ورو موږ تفاهم او اصلاحات خواته ځو او د دې لپاره یعنی حرکتونه پیل کیږي شروع کیږي ابدا اوس خلق نور دا هیواد مونږ باندې حق لري خلکو باندې حق لري وطن دا یو ملي مسؤلیت ده مخکې دغه شرعي مسؤلیت ده زموږ انساني مسؤلیت ده ځکه چې مونږ هم انسانان یو په دایره کې بل مونږ مسلمانان یو په دومره دایره کې په دیرونه کې مونږ افغانان یو نو د انساني او اسلامي او افغاني ارزښتونو پر بنسټ زه ګومان کوم چې مونږ اصلاحات خواته ځو او دا اړین او ضروري اصلاحات خواته لاړ شو او بیا د اصلاحات د تفاهم خواته مخنه اول تفاهم خواته لاړ شو ملي تفاهم خواته لاړ شو د مشترکاتو پر بنسټ بیا به اصلاحات خواته لاړ شو او په دې کې باید چارواکي حاکمیت مخالفین سیاسي ډلې اشخاص ټول پکې باید برخه واخلي او دا د افغانستان د نجات لاره ده
مننه وزیر صاحب مختار صاحب لکه څنګه چې وزین صاحب دا خبره وکړه چې اول باید تفاهم خواته لاړ شو بیا د اصلاحاتو خواته او ولس غواړي دا دغه وطن لیکن یو انسجام په کار نه دی او دا انسجام آیا ممکن ده که چیرته په داخل کې څوک اواز پورته کوي لکه د مولوی صاحبان چې نیول شوی دی هغه ځپل کیږي یا لکه تاسو په خپل چې د افغانستان له دننه یو وخت اواز را پورته کو او له تاسو سره مخالفت وشو آیا ممکن ده چې د هیواد له دننه په لاند وخت کې تقریبا یعنی فرزند د 2015 کال په ترڅ کې دغه سه یو انسجام رامنځته شي او لاره تفاهم ته پرانیسي او بیا اصلاحات رامنځته شي
از مدلته د دې چې طالب په تفاهم باور لري طالب د تفاهم جبه نه مني کچېری طالب د تفاهم او تعامل خبرې منلې د افغانستان منافیو ته بجمن وو او نن به یو مشهور نظام یې درلود او په نړیوال کچه دغه نظام به په رسمیت پیژندل شوی وای متاسفانه چې طالب په تفاهم تعامل او د افغانستان په ګټو باندې یا نه پوهیږي او یا قصدن او همدن غواړي چې خپل انحصاري نظام ته ادامه ورکړي دا یو موضوع بل موضوع د نړیوالو مسؤلیت د افغانستان په حق له د حکومت جوړول نه دي زه په دا اندو باور یم چې که امریکا لپاره د امریکا منافع مطرح وي نو قطعا که هغه د طالب په وجود کې وي که د جمهوریت په وجود کې وي چې هر چا سره وي امریکا به ورسره خبرې وکړي دا د افغانانو مسؤلیت دی دا د ټولو افغانانو مسؤلیت دی خصوصا د طالبانو مسؤلیت دی چې د یو پراخ بنسټ نظام لپاره یو ملي اجماع منځته راوړي او دغه ملي اجماع نه دی طالب تر ټولو د مخه خپل مشروعیت ترلاسه کړي او د افغانستان لپاره د قانوني اساسي ولري او د افغانستان ملي منافعو لپاره د تعریف ولري د دوستانو او د دشمنانو لپاره باید یو تعریف شتون ولري افغانستان باید د نړیوال انزوا نه ووځي افغانستان کې باید طالبانو د انجونو شوهنځی او پوهنتون بلا قید او شرط خلاص کړي د افغانستان منافع دا وایي د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالب د زوال په حالت کې دی ځکه هر هغه نظام چې د خپل ملت غږ ناوري د خلکو په ځپولو ټکولو وهلو د خپلو حریفانو او رقیبانو له منځه وړلو لپاره مبارزه وکړي هغه یو ملي نظام کیدای نشي له بل اړخه دا دی چې مستبد نظام اسلامي نظام نه دی د یو فرد نظام اسلامي نظام نه دی د یو ډلې نظام اسلامي نظام نه دی اسلامي نظام هغه دی چې ټول افغانان د قرآن او د سنت په رڼا کې د تعلیم او تحصیل حق ولري د انتقاد حق ولري د اعتراض حق ولري د خپل حق د غوښتنو لپاره د خپل حق د غوښتنو لپاره باید ونه ټکول سي موږ خو طالبانو ته بار بار ویلی، کابل کې مو هم د طالبانو مشرانو ته ویلی، تهدید، تحقیر او توهین هم شلو، خو موږ ته افغانستان مهم دی. او طالبانو ته
مختار صاحب محترم، مختار صاحب محترم وباشه، په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره چې تاسو خبرې وکړي، هغوی څه درته ویل؟
زما معلومات او زما اطلاعات او دوی سره زما خبرې کې قدرت او سو محدود کسان چې هغه ملا هیبت الله دی او د دې ملګری دی، هغه دوی د انجونو د تعلیم په مخالفت کې دی. هغه دوی داسې یو نظام غواړي چې د خپل هغه روایت چې د ده په ککرۍ کې د بل روایت نه مني. نن د شمال نه تر جنوبه ټول امت اسلامي من المجموع طالب ته وایي چې د نجونو ښوونځی او پوهنتون پرېږدئ، ځکه کوم ایمیج، کوم تصویر، کوم انځور چې تاسو د اسلام نه نړیوالو ته مخابره کړئ یا نړیوالو ته ښیي، من المجموع د اسلامي ارزښتونو ماهیت مو کم کړی او بلکې اسلام مو بدنام کړی. متاسفانه طالب د هیچا غږ ناوری او نه د اوریدلو قصد لري او نه نیت لري. یو خبره دلته باید وکړو چې هغه خلک چې پرون له افغانستان نه تښتېدلي یا دیزنه میلیونونه ډالر ځان سره وتښتول، هغه دوی د امریکا لپاره انتظار باسي چې امریکا که دوی ته بیا اسلحه او پیسې ورکړي، فضا او هوا باندې افغانستان باندې حمله وکړي، د بمونو مور استعمال کړي، هغه دوی د افغانستان استازیتوب نشي کولی. په داسې صورت کې اشغال او ښکېلاک بیا پر افغانان تپل کېږي، بیا د افغانستان ملت ترجیح بدوي چې د طالبانو تر څنګ به درېږي، د یرغلګرو په مقابل کې به د خپل خاورې نه دفاع کوي. ایالات متحده امریکا نه زموږ غوښتنه دا ده چې افغانانو په منځ کې د تعامل او تفاهم دروازې خلاصې کړي.
مننه مختار.
او طالبانو د فشار دیوال فشار دی راوړي. د اشغال خبرې فکر کوم د افغانانو لپاره په سیاسي او فکري لحاظ هم د منلو وړ نه دی. افغانان په سایکالوژي او رواني لحاظ د اشغال په متعلق ډېر سخت حساسیت لري. اما که طالبان چیرې د افغانستان د ملت غږ ناوري او افغانستان بیا یو بل ناورین سره مخامخ کیږي، مسؤلیت به د طالب په غاړه وي.
مننه مختار صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو شمېر اوریدونکو را سره دي. د دوی نظر به هم له میلمنو سره شریک کو. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم. چې له محمد اجل د ترن کوټه خبره کو.
شرح لی مهرباني.
ما په ګومان زما د میلمنو ته دغه سوال دی، دا شل کاله مبارزه خو دغه علما او طالبان وکړه، نو دا خو دلته په لکوله کو شیخان ستا دی به بر خپل پریکړه وکړي، نو خدای په هغه وخت کې په دا شل کاله کې چا د اشغال نو ویله، نو اوس بچی له دی د بلدې پوهېږي، کار یې پوهېږي، دلته خو ښه امنیت راوستلی دی، موږ اوس هغه چې نیک وسات شوي بمبارونه شان امنیت هېڅ شی نه و، خو اوس ډېر کارونه په سر 15 کاله کې دغونه کارونه نه دي شوي. کله اوس چې په افغانستان کې شوي دي، دا ټوله پوره مش پر نړیوالې ټولنې وراچو، هغه بندیزونه دي.
مننه ستاسو سوال واخیستل شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو. آزادۍ په څپو کې پروګرام دی، تاسو را سره یاست.
قربان سم محترم شه برخه سلامونه تاسو ته او آزادۍ راځي ټول ته من اوریدونکو ته لاجل چې روغ جوړ بس.
وعلیکم مهرباني.
قربان سم یو سلام مرمنو تمامه واکان له قاضي صاحب چې اشاره وته ټول شباب سم محترم، نو دغه خلافات خدای پاک کوي چې د حکومت مابین کې نه یا ان شاء الله زه خدای ته سم وینم. دا اکثر پر خپل رسنوي باندې داسي خبري کوي چې مثال شیر محمد عباسان دې د افغانستان څخه وتلې دي. زما په فکر نظر باندې شباب سم محترم به داسي بني بیا کوم می شباب سم محترم داسي من خپل مابین کې اختلاف خامخره د نظر اختلاف پر حکومت کې او دغه غونډې چې علما کوي محترم شبر صاحب په نورو هېوادونو کې چې مثال دغه د نجونو پوهنتونونه او ښوونځي د خلاصي، ما په فکر نظر باندې دا به څه نتیجه ورنه کړي. نتیجه به په دې ورنه کړي ځکه په افغانستان کې خپل علما شته، خپل شیخان شته،
نو تشیر دغه علما په هر ملک کې دا چې غونډې او دغه جوړې زو مراد چې دلته د افغانستان د علما سره د جلسې او کې مثال د خبرې منازري دی او کې
د علما غونډه په کابل کې جوړه او بخښي د علما غونډه په کابل کې جوړه سوی او افغان عالمانو یو غوې انتقاد کوو سی د حکومت ول متمرکز په قندهار کې او روسي اعلامیه خبره کړل چې د نجونو مکتبونه او پانتونه ولې باید بند وي
قربان سم شبر صاحب زه خدای ته تمه وینم کدا چې غونډې جوړې داخل په افغانستان کې خپل په مابین کې علما راټول دغه چې غونډې جوړې ان شاء الله زه خدای ته تمه وینم کدا بهر ملکو کې علما راټولې هغه ته کړنه کوم چې نتیجه به شبر سم کړم
مانه 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 بل اوریدونکو ته به مخه کو آزادۍ په سپوږ پروګرام دی تاسو سره است مهرباني
السلام علیکم احمد شبر صاحب زه محمد اشرف فقدوس کندهار ولایت ټلیفون پکړشه
اشرف علی مهرباني
مننه ټول محترم اوریدونکو او ملمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او حکیم لا کیمی صاحب ته پروګرام کې ډیر سلام وایم را به تم نظر ته عادل صاحب او اتل صاحب دې ښه خبرې وکړلې محترم وروره زبون مې څه پرې اضافه کوم لکه دغه ورونه چې وویل موږ وروره د ایو بدریه کال کې څه د آرام سم اخستې ده یعنی اوس نړیوال وایي د حکومت سرپرست نه دی په دې کې ار قومیت دلته ګډون لري یعنی د ولس سره د حکومت ډیر امکار دی ډیر ځایونه کارونه کړی دي نو موږ دا د نړیوالو خبرې چې دی کوي دلته شل کاله دربدری راورسول ماشومان رشیدان ټول پرودو بمبارونه وکړل اوس الحمدلله خیر خیرات دی یعنی موږ هغه خبرې د نړیوالو ردو چې ځکه چې په افغانستان کې ستونزې شته ان شاء الله څنګه نست یو مشکل یو غشتنه موږ د حکومت سره لرو احمد شبر صاحب چې یو دی دغه شونځي الهکی او سره پسان کې موږ دلته داسې دغه خلک لرو چې هغه کور او ځای نه لري یعنی خپل ملک نه لري او غوته دی په دشتو کې د سرپنا ځای نور برابر کې نور بس د حکومت ټول کارونه برابر دي بس دا یو غشتنه زین لرم
مانانه مانانه چې خبرونه کوم پرخه واخسته یو بل اوریدونکو هم ستاسو بیا میل منو تورزو مهرباني وکړئ یا سړی په سپوت پروګرام دی
سلامونه ستړی مشه شبر صاحب تاسو ته او تاسو پروډوسر ته درنه مل منو ته په پروګرام کې هر کله وایو خدای دې وکړي شبر صاحب چې تخوي او خو خبرونه دې بل کړی وي
مانانه مهرباني
زه ببر افتخار د وزیرستان ډیر خوشاله شوم شبر صاحب چې ستا حق موارد په بیزل می تاسو سره خبرې کیږي شبر صاحب
هیله کوم مهرباني شر اخلي
مننه دو پختنی با ملمنو نو کم اډوم دې شبر سی دغه کوم ګورو د طالبانو حکومت وار په وار دا سټیټمنټ دلاره دا وایي چې یاره زنه کانسپیریسي تیوري دی یعنی د سزش نه ډکه خبرې دی چې هغه نه غواړي چې د طالبانو حکومت مخ پوران دلار شي او ترقی وکي او انجنونو تخپل اساسي حقونه د اسلام په چوکاټ کې ورکی ملمنو په داړه سن زر دې بل پختنه دا چې داسې غونډې غونډې کوم ګورو په هوا نه بهر هوادونو کې کیږي او علما هونډیږي او زیات لیکچرونه په داسزو په زده کړو باندې هم ورکول کیږي کوم وګورو آیا ابوهان انجونی دي چې نن سبا په کورونو باندې ناستې دي اغه ډېر نو امیدي شکر شوی هم دي چې نن واړی چې را موږ زده کړو خو دچا لخوا په باندې ده آیا د ابوهان انجونو اغه مورال اغه صلی ادغه په غوندو سره به را سرګند شي اخ تاسو حکومت تب په پوس کوېشنونه به په ویاړه هم د حکومت نه کوي په داړه د ملمنو سره نظر دی شي بس
مننه مننه خبرونه کوم برخه را سر وخصه ور بشم ملمنو ته وزین صاحب کپلانډو په دغه سوالونو باندې یو نظر ورک
کوم زه خدا په اول دا وایم چې باندې اوسنۍ حاکمیت او حکومت پاکستان کې ټول مسائل نه ټول دي نسبین یعنی دا چې ډېر ښه کړې نه کړې دي سب په برنامه را کړې دي د لاستورنې د حکومت چې راغلي ته تمجید ور دی او خلک هغه ګوري د پاکستان خلک دې قدر پیژندونکي خلک دې دغه چې څوک ورته احسان وکړي نیکی وکړي خو سره وکړي دا خلک نه هېروي اوس دا وطنوال خلک چې دوی د روزګان نه کندهار نه نور مناطقونه چې دوی خبرې کولې چې تاته د کوی غت په دې باندې نه دا زموږ ملت وطن د ولز اصل خلک دې د خپل هغه چې ورته خو کې غنه هېروي نو دا دا یو پرخه ده. اما مشکل دا ده چې دغه لسترونه د کابینت دغه کارونه دا په دولتداری کې دا فکر کده که طالبان وغواړي او زموږ ملت وغواړو چې دغه ښې لسته راوړنې چې اوس مثبتې دي په افغانستان کې څه پروژې دي، نور مسایل دي، امنیت دي، دا ټول ښه خبره ده، د تایید وړ دي او خلک دا حمایت کوي، ځکه چې افغانستان خود جنګ ځپلی هېواد دی او خلک د امنیت د ټول شي نه اکسیجن غوندې خلکو اړین شی دي. اما دغه وضعیت که دلته د قانون حکومت رامنځته نه شي، د مخکې دغه ملي تفاهم رامنځته نه شي، اصلاحات دپاره پراخ اصلاحات دپاره ګامونه کوټلي ګامونه وانخیستل شي، د او دولت تاسیس نه شي. اوس حکومت اداره شته اما دولت نشته، یعنی یو سټیټ او ګورنمنت چې دوه مختلف شیان دي، دا دولت تاسیس نه شي او دولت تنسیټ اساسي قانون باندې بکیږي، دا ټول شیان دوام نه کوي. یعنی د دې ښه قانون د دوام دپاره دا مشوره زموږ مشوره غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت چارواکو دې لپاره زمینه حاضري وکړي چې یو ملي تفاهم رامنځته شي. ملي تفاهم په دې معنا چې افغان ټولو پرګنو سره، ولسونو سره، خلکو سره، ایلیټونو سره، سیاسي جهتونو سره، خلکو سره چې یو تفاهم دپاره د افغانستان د آینده سرنوشت په هکله یو ملي تفاهم ته ورسېږو، خپل ملي ګټې تعریف کړو او دلته د قانون حکومت رامنځته شي. دا تفاهم او د دې تفاهم پر بنسټ بیا ورو ورو په تدریج قدم په قدم اصلاحات خواته لاړ شو. دا کار ونه شي، دغه لاسته راوړنې چې دي، دا پروژې چې دي، هغه کارونه چې دي، د مثبت دي او د تقدیر وړ دي، دا هم دا په خطر کې دي، دا دوام نه کوي. یعنې دا زیربنا چې ده، دا روبینایي کارونه دی، روبینا دي دا. اما بنسټیز کارونه، بنسټ چې هغه باندې بیا تداوم پیدا شي، هغه دوام وکړي، موږ سیاسي ثبات خواته لاړ شو. موږ که چېرته یو ملک سیاسي ثبات نه وي، بس په افغانستان کې نشته متاسفانه، سیاسي ثبات نه وي، نور نه هلته اقتصاد وده کوي، نه انکشاف پکې راځي، نه توسعه پکې راځي، نه پرمختګ پکې راځي، نه د خلکو حالات ښه کېږي، نه ملي اعتماد رامنځته کېږي. موږ افغانستان کې اوس اعتماد نشته متاسفانه، د اعتماد ملي اعتماد په خلا کې اوسېږي، نه چارواکي پوهېږي چې شپږ میاشتې وروسته کېږي، نه خلک پوهېږي، خلک یو مبهم مجهول آینده ته ګوري، ځکه چې حکومت اوس بولې سرپرست ده. د سرپرست کلمه په خپل ذات کې دا د بېاعتمادۍ او د موقت والی نښه ده. یعنې کله چې موږ سرپرست حکومت وایو، موقت حکومت وایو، په دې معنا ده چې دا دایمي حکومت نه ده، دا یعنې داسې حکومت ده چې دا یعنی انټرم ده، یعنی دا تیریږي او دا موقت وخت لپاره ده. نو عزم دا ده چې د ثبات لپاره باید کار وشي، کله موږ سیاسي تفاهم شي، باید اقتصادي ثبات رامنځته کېږي، ټولنیز ثبات رامنځته کېږي، دې لپاره دې باید کار وشي. او هغه شی چې لاسته راوړلې دي، څه چې پخوانه ملته پاتې دي، پخوانی حکومتونه هغه دې هم ساتل شي، د دغه حکومت لاسته راوړلې هم ساتل شي، او د لا پرمختګ لپاره موږ نور ګامونه اوچت کړو. که همداسې په تپه په تپه ولاړ یو، او څنګه چې درنیم کال مخکې اوس هغه حالت کې و، زه ګمان کوم چې دغه نسبي امنیت او ښه امنیت او دغه لاسته راوړنې چې دي، چې هغه ښې دي، د تریو د مخدراتو قضیه ده مثلا، چې په هغه کې موږ الحمدلله اوس ښه وضعیت کې و، مخدرات ډېر کم شوي دي، نشتون تر حده پورې هغه ده. په دې کې نور یعنی د امنیت مثلا خبره ده، دلته ځینې رغونې پروژې دي، مثلا د سړکونو کابل قندهار او داسې نور، هغه خوشتېپه کانال ده، دا ټول ښې خبره دي، مثبت هغه دي. لیکن که دغه ته سیاسي ثبات رامنځته نه شي، سیاسی ملی تفاهم پر بنسټ، زه ګمان کوم چې دا په خطر کې دي، دوام نه کوي، دولتداری په دې نه کوي.
بله مننه مختار صاحب، تاسو څه وړاندیز لرئ؟ لکه څرنګه چې وزین صاحب هم توضیح کړل او د اوریدونکو نظریات مو هم واورېدل، څه باید وشي چې افغانستان د ثبات خواته لاړ شي، افغانستان له بهرنیانو له لوري له انزوا راووزي او حالات یو څه بهتره شي؟ ستاسو وړاندیز به څه وي؟
زما باور دا دی، اول ته ټولو د مخه مختصر د دغه ورور ځواب مونږ ورکو، ویلې چې دلته طالبانو مکتب نه خلاصي، شاید یو کانسپرنسي تیوري دلته دا وي چې هیڅ ډول توطیه په دې کې شتون نه لري. د تعلیم او د پوهنتون خلاصول د افغانستان لپاره ګټور دی او د دغه نظام د پایښت لپاره مفید دی. موږ دا ټول منو چې خوشتېپه او نور پروژې د افغانستان لپاره مفید او مؤثر دی. افغانستان خلک په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي، د کې هیڅ شک نشته او هیڅوک مشکل د اسلامي نظام سره نه لري. مهم په هغه کړنو باندې ده، کوم کړنه چې افغانستان انزوا ته وړي. زموږ غوښتنه دا دی د طالبانو نه، اول چې په یو ملي اجماع د تفاهم او د تعامل له لارې د خپل حکومت مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، او د افغانستان ملت تنها طالبان او د دیوبند القې علما نه، بلکې د افغانستان اوس اکثریت ملت دی چې په هغه کې د قومونو مشرانو، مختلف قومونو استازو، تبرو او نور پوهانو، او د افغانستان من المجموع یو ستره عظیمه لویه جرګه په نتیجه کې د طالب خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. هغه لویه جرګه د هم قانون اساسي باندې د خبرې وکړي، او هم په نړیوال کچه د افغانستان د منافعو لپاره د یو تعریف ولري. د افغانستان جغرافیه کې باید هیڅ پردی شتون ونه لري، په دې معنا چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ استخباراتي نیابتي جګړې لپاره د ډګر او محور نه وي. افغانستان دی باید هیڅ داسې افراد او عناصر ته په خپل جغرافیه کې ځای ور نه کړي چې زموږ د ګاونډیانو لپاره د تهدید وي، دغه زموږ ستر ملي منافع نغاړلی سي، او په ده حق له هم افغانستان لپاره مفید دی او هم د طالبانو د نظام لپاره. کچیر طالب د نجونو شوهنځی او پوهنتون همدا نن خلاص کړي، زه فکر کوم د افغانستان